د هم قدر منوریدونکو د ازادي راډیو مجله پروگرام
ازادي راډیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم شتي چر په دې خبرونه کې موږ د شزو له آنلاین بهیره خبرو
سره له ټول تیارو بیا هم یو درنا یو څک په لولو یو هیله لرل دا ټول نو انقلاب
دا نارګل د غونډې راپور لرو په بغلان کې هم مشاعره وشوه
تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود
خبرونه به په یو نظم رنگینه کړو
کوم ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي دا ننداره به ما د کلي ماشوم
او د کیسې په یوې غونډې به له شیری محاوله لږ بهر شو
د ښځو حضور پکې ډېر محسوس و بل په دې
نور مطالب هم لرو د خبرونه په پیل کې د څو ادبي غونډو راپور لرو لومړی به هغې غونډې ته مخه کړو چې شعر پکې نجونې او ښځې وایي نقد پکې ښځې او نجونې کوي د غونډې راپور په خواله رسنیو او ویبپاڼو کې ښځې او نجونې خپروي او دا راپور هم دوی په خپله لیکي یو شمېر افغان ښځینه لیکوال او ادبي بهیر پیل کړی دی دوی هر یکشنبې له بېلابېلو هېوادو آنلاین سره یو ځای کیږي د نجونو مېرمنو په خپله لومړۍ غونډه کې د مشاعرې تر څنګ پر دې خبرې وکړې چې څرنګه دا بهیر فعال ساتلی شي په بله غونډه کې چې تېر یکشنبې وشوه د غونډې پر نوم خبرې وکړې د دې تر څنګ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واټساپ په چټ کې پر ادبي مسایلو بحثونه پیل کړي دي په لومړي بحث کې پر دې خبرې وشوې چې تخلیقي ادب استعداد دی که څه دا بحث په ویبپاڼو او خواله رسنیو کې روانه اونۍ خپور شو د ښځینه افغان لیکوالو آنلاین ادبي بهیر په لومړۍ غونډه کې برخوالو د شفیقي خپلواک پر یوه شعر کره کتنه وکړه اخلي خپلواک پخوا په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په ګڼو غونډو کې فعال حضور درلود له دوی څخه به واورو چې د حضوري او آنلاین غونډو په باره کې احساس سره ورته دی که بدل
طبعا که یو څه مخامخ یو څوک ویني هغه په اصطلاح حرکات درته ښکاري چې کله یوه خبره کوي او بل کې نه یي مخامخ دی او دی څوک هېڅ ویني نه یوازې په اصطلاح په آډیو باندې په غږ باندې غونډې یوازې چا غږ اوري نو اول هغه په مومن مېرمن په یوه کې ذکر کوم او موږ چې په تندیر وخت تیراو دلته بیا چې دوه ساعتونه وخت تیر واوري بیا چې ټول باندې رمې چې کنه د څه یو خبره مې نو نو ډېر زیات توپیر استا ډېر زیات خو په نهال کې د ژوند دومره ډېر آنلاین شو چې په یو نورمال حالت بدل شوی ده تر درسونو نیولې بیا تر ډېر نور شیان چې آنلاین شوم یو ډول بېرته بیا په ورځني ژوند باندې هم بدل شوی دی نو هومره چې انسان فکر کوي چې توپیر لکه ښه نه لګېږي یا نه پرېږم هومره مؤثر باندې وي زه فکر کوم ډېر زیات دی ډېر زیات دی بېرته نو هغه یو ځای چې راټول وي نو هغه هغه دغه حداقل د آنلاین راټولېدو یو احساس شته
افغان جونې او مېرمنې آنلاین په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې سره لري دي که په ځینو شهرونو کې سهار وي ممکن په ځینو کې نیمه شپه وي له دې مشکل سره مخامخ شوي یاست
دا لویه ستونزه ده زه منم لکه هیوادونو کې مثلا موږ خواته چې د غونډې وخت ډېر زیات سهار وختي د کابل لور ته بیا دا شپې ته نږدې کېږي یا ماښام ماخپن وي نو دا مشکل دی لیکن داسې وخت مو انتخاب کړی دی چې د غټولو لپاره که څلڅ په کار نه ورکړي یو څه فیصد دی لکه یو څه راحت اوسېږي په دې ورځ باندې چې هغه وکړی شي آنلاین درس دی همدې ته لکه د خپل ټولې ویښي یو داسې څوک نه وي چې لکه له جدي کاره یا نه پېږم نیمه شپه په خوب کې راځي داسې وغسې ځینې نجونې زما په ذهن کې وي چې زه اول ورکړم چې غونډو سره ګډون وکړي کوم یو بیا په یو بل ټایم زون کې اوسېږي چې زه فکر کوم هغه ته بېخي د سهار وختي نو تر اوسه مې ځکه دا کار کړی نه دی لکه یو مشکل لوی مشکل دا دی چې د وخت تغیر او بل یواز دانه د یو بل سره د وخت تنظیمولم د خبره د کنه که دقیق باید معلوم کی چې د چا څو بجې دی چې د اول ورک چې د وخت پنت غونډې ته آنلاین شي.
تر اوسه پورې مو غونډې له څو کسانو پیل کړي دي او تر څو رسیدلې است؟
لومړی ځل چې موږ غونډې پیل کړې اته کسه وو. بیا موږ لومړی کوشش وکړ چې د ایمیل او د زوم له لارې د مخته ولاړ شو. بیا د دې دپاره په افغانستان کار نه ورکاوه. د اتو کسانو نه پیل شولې او اوس یو ډېر کسه مکمل د کسانو چې د ګروپ کې یو او تر شپاړسو اتلسو داسې کسان دي چې فعال ګډون کوي په غونډه کې او نور داسې کسان دي چې کله لکه مثلا یو نیمه غونډه کې راځي یو نیمه کې نشي راتللی لیکن په ګروپ کې بیا فعال وي بحثونه کوي په ګروپ بحثونه کوي کله کله ګډون کوي او ځینې شپاړسو تر اتلسو داسې کسان دي چې په هره غونډه کې ګډون کوي تر اوسه پورې.
د دې غونډو لپاره ورلمخه اجنډا ټاکي سي په راتلونکو غونډو کې به په دې شي خبري کوو او کنه سم له لاسه څور ته ټاکي.
نو بالکل اجنډا اونۍ باندې ټاکو د چې څو په غونډه مخکول څو په غونډه راپور لیکي څو د چا په شعر به کار کتل کېږي او مشاعره د دې غونډې یو ورسته برخه ده. نو اجنډا مخکې ټول ګروپ شي کېږي.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر په لومړی غونډه کې تاسو خپل شعر نقد وړاندې کړ. هدف مو د نورو هڅول او که مو غوښتل چې د خپل شعر په اړه لنورو واوري چې خلک څه نظر پی لري.
دا دې سخت مو کنه لکه خپل شعر باندې کې غونډه ته خلک سره بل دي شعر مو ته باندې چې ځواب شي ګیر کوم چې به تاسو ما نه غوښتل نشته وایمه خو د څه وچه شروع باندې څوک کوي. نو اول کې فکر کوم انجنیر یو څه زړه نازلوې یا خای زړه نازلم نه وي د دې سیاست زړه وري دي خو د څه پایلو. نو بیا خای ځکه جنته زړه نه کوي نه پیږم څه نو په خاطر باندې به ما وړاندې کړي نو چې نور هم وهڅول شي او همدارنګه ما ته وروسته چې د دې نظرونه اورېدل هغه وو ډېره ښه وه. زموږ کره کتنه چې په ادبیاتو باندې لکه په عموم کې ډېره کمه ده ډېره محدوده ده او په هغه محدوده کره کتنه کې به ډېره نادره ده چې په استر باندې یو څه وویل شي او داسې یو څه وویل شي چې هغه د انګریزان چې ورته وایي چې کنسټرکټیو کریټیسزم وسیږي که نه چې یو څه چې یو څه ترې زده کړي یو څه تاته نوي ولري یو څه اثر راوسپړي. دا شی زموږ کره کتنه کې بیخي نادر دی. په حساب یو دوه درې کسه به دا کار کوي. ما چې په دې غونډه کې احساس کړه هغه هم دا و چې دوی زما په اړه کمې وغږېدي زما د شعر په اړه ډېرې وغږېدي او کومو چې د موږ نور کار کتن تاسو وګورئ بیا د بیا موږ د لیکوال او د شاعر په اړه ډېر غږېږو یا د هغه اثر په اړه بیخي کم غږېږو او نه راسپړو. لیکن دا چې دا راسپړل کېدلو او پر تصویر یا د نظم په اړه برخه باندې جلا جلا بحث کېده زما لپاره بیخي فوق العاده جالبه وه.
تاسو وایئ چې دا نقد عالي و. دغه نقد خو که څه هم تا اشاره ورته وکړله چې یو څوک راپور لیکي اما که چیرته ثبت نکي بیا خو تاسو کولای نشئ چې دقیق ټول جملې راوخلې. آیا ثبتوي؟ اول خو دا خبره مهمه ده.
وخت نه ثبتو که څه هم کله کله مې زین کړه ګرځي چې دا کار وشي چې غونډه ثبت شي خو د لري چې نه ثبتو د زموږ ټولنې ډېره زیاته حساسه ده په خصوص د نجونو برخه ډېره انسه هغه خپل احساساتونه نزاکتونه لري که نه. زه ما کومان مې دا و چې یو څه بیا خالي او بل سره ځان خوندي احساس کړو تر یو مودې پورې چې هغه خوندیتوب کله رامنځته شو دا احساس کله رامنځته شو د ډېرو وروسته دا غونډې که ریکارډ شي دا به ډېره لویه خبره وي. یوازې په دې خاطر نه چې دا نقد په ځینې ښې خبرې چې په دې غونډه کې کېږي پاتې شي بلکې په دې خاطر هم چې زما په نظر دا یو تاریخي ارزښت لري. په دنیا کې تصویر دا دی د خپل چې زړه خبرېږم چې افغاني خزي بس همدای منلې دي او دغه ورسره کیږي او دوی کوشش نه کوي چې متفاوته تګلار خپل کی کوشش نکړي چې پروان دی ودرېږي، لیکن زما په نظر دغه ډول غونډې لرل، دغه ډول فعالیتونه لرل، سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلول او یوه هیله لرل، خپل غږ لرل، دا تر ټولو لوی انقلاب دی چې نن سبا ممکن دی د ښځو لپاره. ضرور نه دی چې اتمن دی سړک په چوک راوځي، ضرور نه دی اتمن دی کوم څوک بحثونو ته راوځي چې په تلویزیون کې کښېني سیاسي بحثونه وکړي. دا وایه لیکن دا چې ځانته ژمنه پاتې کېږي یو څوک که لیکوالي کوي که شاعري کوي که بل هر کار کوي، یو همغه ته ژمنه پاتې کېږي، یو همغه پالي سره ځي چې هېڅ د راتلونکي هېڅ امید نشته. زما په نظر دا انقلاب د تاریخ یوه برخه ده، او زه فکر کوم راتلونکي کې لکه نته یو څو نسله وروسته که دا غونډې اوري چې دغسې یو څه په افغانستان کې پېښېدل، دا به یو ډېر لوی تاریخي اثر وي د غږ په حساب هغو خلکو ته. خو دا هم بیا ډېره زیاته مهمه ده چې د تمنیتي مسایل هم دي چې باید انسان ورته پام وکړي. نور ځینې اساسیتونه هم دي بخصوص د جینکیانو دپاره، نو هغو ته هم باید انسان پام وکړي. او د دې غونډو دوام ډېر زیات مهم دی چې وروسته دوام پیدا کړي، او زاو نور انجونې ډېر زیات د احتیاط کوو چې داسې کومه وړه خبره باندې نشي چې دا خدای مه کړه چاته جنجال جوړ شي یا کوم ایوله کوم مشکل سره مخ شي یا کوم یا ونریږي.
تاسو د افغانستان وضعیت ته هم اشاره وکړه، د افغانستان دننه هم میرمن بهیر څه هڅې پیل کړي دي، له هغوی سره تاسو خپلې هڅې غواړئ چې همغږه کړي؟
موخه د ټولو یوه ده، هغوی هم همدا یوه موخه لري او موږ هم. او اصلا خبره دا ده چې د خصوص زه او ځینې نور نجونې چې په دې آنلاین بهیر کې دي، موږ پخوا د میرمن بهیر غړي وو او منندویه یو په لویو لویو حسابونو باندې د میرمن بهیر چې ډېر څه مو ترې زده کړي دي، ډېر څه یې راکړي دي په هغه وخت کې. اوس هغه موخې د هغوی هم یو دي، موږ هم یو دي. خو خبره چې موږ جدا غونډې کوو هغوی جدا کوي، دا ده چې یو خو موږ آنلاین دي او د مختلفو هېوادونو نه نجونې پکې دي افغانستان په شمول. او بله خبره دا ده چې موږ غواړو یو څه سوچه او له بېخه له سره له بنیاده داسې یو څه ولرو چې ټول ښځو کړي، یو ابتکار چې ښځو کړی موږ په خپله راټولېږو، موږ په خپله دغه غونډې کوو، موږ په خپله په خپلو شعرونو غږېږو، په خپلو کیسو غږېږو، موږ په خپله یو بل ته خپل شعرونه وایو. په افغانستان کې بیخي خورا کمه پېښېږي چې یو څه له بنیاده ښځې پیل کړي او په هغه کې د ټول هغه له جوړښت یې تر تصمیم نیونې یې تر خپرېدو یې تر تولید یې هر څه یې د دوی اوسېږي.
له هغلي خپلواک څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته به د نارینه و یوې غونډې ته مخه کړو چې یوه ښځه هم پکې نه وه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرګول په ولسمه په کندهار کې د انارګل مشاعره وشوه. دا مشاعره په عینو مینه کې د مازګر شپږ بجې پیل شوه چې د شپې تر دولس نیمو بجو یې دوام وکړ. د انارګل مشاعرې راپور زما همکار وړاندې کوي.
اننګو کې دي سرخی د انار وینم، ګلابونه سوخی جلد لرخسار،
واه واه،
او سرا یاقوت د یمن شپریشی یمن کې،
سرا یاقوت
د یمن شپریشی یمن کې، یار تراوړ سو انار لکندهار،
واه واه،
او یار تراوړ
په دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او پرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او له پښتونخوا څخه هم شاعرانو او فرنګفالو ته بلنې ورکول شوې وې. شاعرانو که څه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریات شعرونه لیکلي وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
زن تارونه کړه زموږ څخه پردی، خیبر تر څنډو دا ټک نسو،
وا وا بالکل،
او هر څوک مې پرېمینځه د اوښکو په زمزم باندې، هر څوک مې پرېمینځه د اوښکو په زمزم باندې، ستا زړه لا هم کاڼی و نری نسو، نازک نسو، او لوری کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي، لوری کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي، پوله په ارزښت د تعلیم یا خدایه بابک نسو.
یو شمیر نور ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د گاونډیانو او د مخکینی جمهوری حکومت د ځینو پوځیانو پارون کې څرګندونې په خپلو شعرونو کې بیان کړې.
چا پکښې سر، چا پکښې پښې، چا یې دغه وبایلل کفار موسم دغه کل بیا داسې دغه دغه سو، ای گاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي، ای گاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي، دغه کوم کوم بیا داسې دغه دغه سول.
همسایه توب دی لجو بخو ورکړی، دا خوارکان خو هم ازار لري، او کندهار خود زما په دی خوشیږي،
کندهار
خود زما په دی خوشیږي، یو شفاعت او بل انار.
دا انارګل مشاعره سژنۍ فضا تر ډیره حماسي شعرونو نیولې وه، او ډیری ګډونوالو یې د طالبانو د حکومت په پلوي شعرونه او ترانې وویلې. مشاعرې ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیرالله خیرخوا وویل شاعران او لیکوال دي د افغانستان اوسنی امن تصویر په خپلو شعرونو کې منعکس او د ده په خبره پر ځوان کهول دي د پردیو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهره ځینې کړي اوس هم په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
نسلونو دپاره، د خپل نوجوان طبقې دپاره، د خپلو ځوانانو دپاره، خپل قلم، خپل نعت، خپل شعر په داسې چوکاټ کې راوړو چې هغه موږ تاسې دغسې وروزو، چې که موږ تاسې موجود هم نه وو، هغه به د دغه وطن لکه نور بچیان غوندي د همیشه دپاره به همدغسې اوسېږي، نه به پرنګي په پردي فرهنګ، کلتور، ثقافت اجازه ورکړي، او نه به پردی هم دې خواته کتلی شي.
دا انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په کوربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر شاعرانو او فرنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
دا انارګل دودیز مشاعرې له یوه برخوال د کندهار مجلې له مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه مې نور وضاحت وغوښت چې په انارګل مشاعره کې څه شمیر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه.
د کندهار او نور ولایتونو په شمول د پښتونخوا د کوټې او چمن څخه هم ډیر شاعران راغلي وو، او تقریبا مشاعرې له 5500 تر 6000 پورې ګډون درلودل، چې خلکو په ډیره خوشحالۍ سره په مشاعره کې ګډون وکړ.
کله ناکله مشاعرې سانسور کیږي، که بل ډول سانسور نه وي داسې سانسور خو وي چې له شاعر وار له مخه شعر واخلی څوک وګوري، او ممکن جنو شاعرانو ته وایي چې دا شعر ملوله بل یو انتخاب کړه. مولوي صاحب غیاس داسې څو په نارګل مشاعره کې
د با تجربه شاعرانو شعرونه نه دي سانسور شوي او نه هم کتل شوي دي، یوازې هغه نوی شاعران چې کمیټې پیدلې چې په شعر کې بستونزې وي هغو شعرونه کتل کېدل او ځینې لارښوونې ورته کېدلې. نور نو پر شعر باندې پابندي نه وه، د شعر مضمون ته تقریبا د شاعرانو اختیار و چې هر کوم شعر به وایو، کومه پابندي نه وه، ښه شعرونه هم وویل شول په پراخ پیمانه باندې.
د انارګل په مشاعره کې چې کومه برخه یې ما کتلې ده، سیاست ډیر سیوری غوړولی دی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزیر هم سیاسي خبرې کړې دي. علت یې څه دی؟ فکر کوي چې شاعران د عشقي شعرونو له ویلو یو ډول ویره احساسوي.
عشقي شعرونه هم ویل شول، او په نورو مشاعرو کې هم عشقي شعرونه ویل شوي دي. پر هغه عشقي شعرونو باندې چې دی د شعر له اصولو سره برابر وي او د شعر اصول برابر وي او د ټولنې لپاره نزاکت پکښې مراعت شوی وي، ډیر داسې نامناسب الفاظ نه وي پکښې، هغه شعرونه اوس هم ویل کیږي او چاته سویل سوی هم نه دی، خو البته د بعضو شاعرانو عشقي شعرونه نه وي بلکې عشقي اعلانونه وي، نو هغه حالات نه ایجابوي.
للویا سره څه ډول شعرونه په انارګل مشاعره کې وویل شول؟
شعرونه پر مختلفو موضوعاتو باندې ویل کېدل، عشقي، تصوفي، حماسي او تنزیه، انتقادی. د شعرونو ترڅنګ په مشاعره کې تمثیلي ټوټه هم وړاندې شوه د افغان فلم له لورې، او چې ګډونوالو په ډېره لیوالتیا سره صحنه تعقیبوله او ډېر خوند یې واخیستی.
تاسو د مشاعرې په پای کې لیکوالان وهڅول او جنو ته مو سوغاتونه ورکړل؟ عادتا په دودیزو مشاعرو کې داسې څه وي؟
د مشاعرې په پای کې ځینې شاعرانو او میلمنو ته ډالۍ ورکړل شوې، د ځینو افرادو له خوا څخه هم شاعرانو ته نقدي ډالۍ وړاندې شوې. دې ته د کندهار د کلتور ریاست تل شاعران ستایلي دي، ادیبان ستایلي دي، په هر میاشت کې یوه یوه ستاینغونډه دایریږي. په هغو کې تقریبا بې توپیره مستحق لیکوالان او شاعران ستایل کیږي، او د هغوی ژوندلیکونه هلته ویل کیږي، بیا په کندهار مجله کې هم نشریږي. نو موږ تل اراده لرو چې د خپل هیواد شاعران او لیکوالان په ډیره لیوالتیا او مینه سره د ادب ډګر ته لیواله کړو، او له ادب سره شناخته کړو. هیڅ نوع توپیر او سیاسي حالات پر شعر او ادب باندې تاثیر نه ده کړی.
مولوی صاحب غیاث، د انارګل مشاعره خو وشوه، اما په افغانستان کې پر ځینو مشاعرو بندیزونه لګیدلې دي، علت یې څه دی؟ فکر نه کوي چې مشاعرې باید آزادې وي؟
په هیواد کې مختلفې مشاعرې کېږي. دودیزې مشاعرې په ټول هیواد کې اوس هم روانې دي، ځینې سوي دي، ځینې روانې دي. او د دودیزو مشاعرې تر څنګ د اطلاعات کلتور سره په همکاري باندې په ټولو ولایاتو کې ادبي بهیرونه فعال دي. تقریبا هر اونۍ یوه یوه مشاعره کوي، حتی په ولسوالیو کې ډېرې مشاعرې شته چې په دوامداره توګه باندې ترسره کیږي. یوازې هغه مشاعرې اوس درېدلې دي چې پخوا به د ځینو اشخاصو له طریقې څخه ترسره کېدلې، چې تر ډېره پورې بې مخی شخصی وی او یابی سیاسی مخی درلودلې. نو هغه شی مشاعرې اوس نه کیږي، یوازې هغه مشاعرې کیږي چې هغه ملی او ادبی اهداف لري.
د کندهار مجلې له مدیر مولوی غیاث څخه په مننه چې د انارګل مشاعرې په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړ. له کندهار به بغلان ته مخ کړو. هلته د سیشن بی پورس مشاعره وشوه. نور لملالی بشیر څخاور
د سالنګ زمزمې پنوم مشاعره کې پلسګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. دا مشاعره په پولي خمری کې وسوه چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال د وخت حکومت امنیت په خاطر د بغلان مرکز دی ولسوالۍ ته انتقال کړ، او لا هم د ولایت مرکز په دی ولسوالۍ کې دی. په پولي خمری کې د سالنګ زمزمې مشاعري ته شاعر رحیم الله غهیز خپل شعر واوراوه.
زان بمی پریوشیم دا لگه با دا چا حسن کلم، زبا سپیلانه شما انگار باو چیار باو. او روسته بیت ده شپا با ترگهیز غر کپر که زنگیده راتا. شپا با ترگهیز غر کپر که زنگیده راتا، یو خروار نیشه باو خمار باو چیار باو.
دا افغانستان په مشاعرو کې نن سبا ترنم زیات سوی دی. د پولي خمری مشاعره هم له ترنمه تشنه و. د ذاکر الله ملنګ ترڅنګ یو شمیر نور شاعرانو هم ترنم وړاندې کړ.
د سالنګ زمزمې د مشاعرې په اړه مې د بغلان پوهنتون د استاد ګل رحمان رحماني څخه، چې دوی هم پرې مشاعره کې برخه اخیستې وه، نور معلومات وغوښتل.
دا د سالنګ زمزمې مشاعره په بغلان ولایت کې د پولي خمری ښار په یو خصوصي پوهنتون یعنی حکیم صنایع پوهنتون کې جوړه شوې وه. د اطلاعات فرهنګ له لوري دا چې په ګڼو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې موجودې وې، بیا یوه ورځ د اطلاعات فرهنګ رئیس د دې ولایت فرهنګیان او د پانتون ځنې استادان راغوښتي وو چې په دې اړه دوی هم یو تصمیم ونیسي، یوه کلنۍ مشاعره ولري. نو بیا د بېلابېلو فرهنګیانو نه نومونه وغوښتل شول، هر چا خپله پاڼه کې نوم لیکلی و د مشاعرې، خو د دې نومونو له منځه دوی د سالنګ زمزمې په نامه نوم انتخاب کړی و چې هم هغه اقتصادي اړخ هم هغه خلایز او جغرافي اړخ چې د سالنګ په یوه څنډه کې پروت ولایت یې غوره شوی و. دا پر تر ډیره پورې دغه سه په بڼ یا باغ کې په پرانیستې فضا کې ترسره شوی و. د شاعرانو لیوالتیا او علاقه پکې ډیره زیاته وه چې یوه برخه د یوه شاعر د کتاب پرانیسته هم وه. داخله دې ته توجه او هلته د اطلاعات فرهنګ رئیس هم دا خبره وکړه چې موږ زیات تمرکز په دې دی، یا زموږ هیله دا ده چې د دې ځای د ځایي فرهنګیانو کتابونه چاپ کړو او خپاره یې کړو د پخوا په څېر، ځکه چې په دغه دوو کلونو کې دغه د کتاب د چاپ وضعیت یا د شعري ټولګو د چاپ وضعیت یو څه سوړ شوی و. او بل مهمه خبر دا ده چې دا به لومړی شاعرۍ چې یوه ډرامه هم پکې تمثیل شوه وړاندې شوه چې د هماغه ځایي ممثلینو یا سینماګرانو لخوا وه او بیا وستایل شول. نو د دوه درې برخې درلودې.
رحماني صاحب، دې مشاعره کې تقریبا څومره کسانو برخه واخیسته او د کومو سیمو؟
په دې ولایت کې خدا خو لومړی مشاعرمو تډیره ویلی شو چې یوازې دا د بغلان ولایت په کچه وه او د دې ولایت د بېلابېلو ولسوالۍ څخه شاعرانو پکې ګډون کړی و او ښېګڼه یې دا وه چې د دوو ژبو مشاعره وه، یعنی هم پښتو او هم دري شعرونه پکې ویل کېدل. زموږ په کلنیو مشاعرو کې معمولا پښتو شعرونه ویل کېږي، خو د دې یوه ځانګړنه دا وه چې د دري ژبې شعرونه هم پکې وو او د دري شعر مینوالو هم پکې ګډون درلود. نو تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود، خو د لسیدیر شو یا پنځه دیر شو کسانو په پکې شعر ویلی چې تبعی د یو برخه ویناوی دی. او زموږ د مشاعرو معمولا لومړی برخه هغه د ځای مسولینو ویناو ته ځانګړی شي، خو د دې ویناو کې ګڼه هم دا ده چې اکثریت د فرهنګ او هنر او ادب په باب غږیږي، یا خپل ژمنتیاوي یا ستونزې یا په دې برخه کې خپل غوړتیاوي یا ظرفیتونه څرګندوي.
ونی زغونډې للویا سره په افغانستان کې یو کال مخکې ډیر کم شوی و، اوس یو څه ناسره پیدا شوی دی. په بغلان کې څنګه دا لیکوال چې په خپل منځ کې سره کښې ناستل، داسې وشمنه مو ونه کړله چې دا اونیزې غونډې بېرته را شروع کړي او بېرته یې فعالې کړي؟
په بغلان پوهنتون کې له نیکه مرغه چې په دغه دویان کې هم دغه اونیزې غونډې نوې درېدلې، تر ډېره ترسره کېدلې. مثلا دلته د بغلان په نامه یو فرهنګي بهیر دی چې دا خلک هم مخکتنې کوي هم غونډې کوي. او بله خله د دې ولایت د پوهنتون یعنی بغلان تون د ادبیاتو پوهنځي په اډانه کې د مشال په نامه اونیزې ناستې دي، یا په لسو ورځو کې چې دی کې دغه د ادب محصلین او استادان یا په ټوله کې دغه څلور ټولګي په یوه ټولګي کې سره راټولېږي. د اول او دویم او درېیم تجربې تبادله کوي، بیا استادان هغه د څار په ډول د دوی د نقد او کیسو داستانونو خبرې سره اصلاح کوي. خو دلته یوه ښېګڼه دا مطرح شوه چې باید د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې فرهنګیان هم یو د بل سره ناستې ولري، کښېني، سره راشي. دلته تقریبا دغه فرهنګي بهیرونه که سړی وایي په سوالیو کې مختلف بهیرونه موجود وو. نو هلته یوه اړتیا دا هېڅ شوه چې نه باید یو بهیر او اکثره سره راټول شي، که هېڅ نه وي پنځلس ورځو کې باید دا ټول بهیرونه یوه مشترکه ناسته ولري. په دې مشترکه ناسته کې کېدای شي هغه د ویشلي کار څخه یا د متفرق کار څخه یو بل ځواکمن بهیر چې پکې دخیل او دخیلي او نظریات سره تبادله کړي رامنځته شي. او بله مهمه خبر دا وه چې په بغلان ولایت کې د دې ولایت یوه جریده ده اتحاد، چې دا تقریبا پیړۍ ته ورسېده کلونو ته واوښته، چې په دې مشاعره کې د دې ورځپاڼې چې اوس د اونیزې په ډول چاپېږي، یعنی هغه سلمه کلیزه هم په یو ډول پوره شوې وه چې له تېرو سلو کلونو څخه خپرېږي، یو څه وخت بند شوی وه. او دا جریده اوس بېرته فعاله شوې ده چې ډېره پخوانۍ جریده ده، اوس سل پېړۍ اوبښې سل کاله نشرات طبیعي ده چې سختې لوړې ژورې به لري. نو هلته یو خبره دا وه چې په دې کې باید یوه برخه فرهنګ ته شي او پښتو ژبې ته ځانګړې شي او نفاس ورکړل شي.
له ښاغلي رحماني څخه په مننې، په دې شعري چاپېریال کې چې هم میرمن بهیر غونډې پیل کړې، هم په کندهار کې غونډه شوې او هم په بغلان کې مشاعره شوې، یو شعر لرو. بیا وړاندې د کیسو دنیاګۍ ته مخه کوو. عزت الله جواب یو نظم په خپل شخ آزادي راډیوي مجلې ته ثبت کړی، رالېږلی.
کمون ګلانو کرو نو پتنګان به زمون کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي. خپله دیره کې به شمړې وسخم ویده به شم، او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم. لالا بغغ وکړي چې عزت الله پاسېږه پاس د حاجي صاحب فاروق جان ونو ته یو څو کټونه بالختونه ویسا او میلمنو ته ستړي مشي وکړه. اول بچی راوړي بیا د ډوډۍ غم وخوره. سم دستي جیکشمه ویاله کې مخه او لاس ومینځم. لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس ووهه او تور غوی ته یې د مالګې کڼډ ور وړاندې کړلو. زه چې کاله ته لاړ شم مور مې تنوره چوي، وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرک پسې منډې وهي. بابا پشنتی گا چاړه تېره کړه، شای د ده برخه ده. میلمانه خپلو کې مجلسو کې باسونه وکي لکه تودې خبرې، مونږ ته درس واخلو. یو نیم له مونږ نه هم پوښتنه وکړي او چې ځواب ووایو نو آفرین راکړي. که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زموږ کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي. زه به واړه کلي کې ترور کره شپې ته لاړ شم، ډېرې کیسې به وکړو. بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم، لږ به رڼو ستورو ته وګورم.
له ښاغلي ځواب څخه مننه. مخکې تر دې چې له یوې خبرتیا وروسته د کیسو دنیاګۍ ته مخه کړو، د شعر په اړه په نړیواله کچه دا خبر لرو چې په پام کې ده چې د مشتري یوې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضايي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعرې ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. په دې اړه وړاندې په دې خبري مجله کې اورېدلی شي.
آزادي رادیو مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
په لندن کې د عبدالوکیل سلمل د لنډو کیسو د وی ټولګي په مخ کتنه کې پولیسکونو نارینه او ښځینه افغانانو برخه واخیسته. جزئیات له فريدې سیال څخه.
دا دوه سرونه دوه فکرونه کتاب مخکتنه دونی په پیل کې په لندن کې وشو. دا کتاب د عبدالوکیل سولمل د لنډو کیسو نهمه ټولګه ده چې په روسیو کې په پښتونخوا کې چاپ شوې ده. په دې غونډه کې په لندن کې میشتو په لسګونو لیکوالو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. د غونډې په پیل کې پوهاند مجاور احمد زیار د کتاب پر ژبنی اړخ خبرې وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر کیسه لیکوالو لکه اکبر کرګر په خپل وینا کې د کتاب پر څو کیسو خبرې وکړې او ویل چې سولمل د کرکټرونو د غوروي او د موضوعاتو په ټاکنه کې بریالی دی. د دري ژبې کیسه لیکوال سیامک هیروي په خپلو خبرو کې د عبدالوکیل سولمل د داستانونو په اړه وویل چې د ده کیسې د افغانانو استازیتوب کوي. ښاغلی هیروي زیاته کړه چې په ایران کې هر کال د داستان په لسګونو اثار چاپیږي، خو لږې نورې نړۍ ته ځي چې علت یې دا دی چې ډېر شمېر لیکوال د خپل سبک او خپل ادب پر ځای د لویدیځې نړۍ د لیکوالو تقلید کوي. او سولمل په دې برخه کې د دې لپاره بریالی د چې د افغانستان د مروج ادبی داستان تومنه پلی کشته. په لندن کې د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز مشر وارث وزیری وویل چې د دوه سرونه دوه فکرونه د کتاب په کیسو کې د افغانستان د سیاسي څیرو ناویل شوي اړخونه سپړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر هغه څه چې د تاریخ له پاڼو پاتې دي په دې کتاب کې د داستان جامه خپله کړې ده. تاریخ پوه شهسوار سنگروال په افغان داستاني ادب کې د لنډو کیسو په تړاو خبرې وکړې. دا غونډې ځینو برخوالو بیا له لویه سره په بهر کې د میشتو افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره وکړې. له دې ډلې افغان فعال فهیمی ذهین له لیکوالو هیله وکړه چې په پردیسۍ او کډوالۍ کې دي له هېواده لري د نوي نسل د مورنۍ ژبې په اړه فکر وکړي چې څرنګه یې خوندي کولای شي.
دوه فکرونه دوه سرونه د عبدالوکیل سولمل د کیسو نهمه ټولګه ده. د دوی د مخکنیو چاپ شویو اکثر ټولګو مخکتنې شوي دي. له ښاغلي سولمل نه به واورو چې د دوه فکرونه دوه سرونه د کتاب مخکتنې د دوی د نور کتابونو له مخکتنو سره څه توپیر درلود.
د دې مخکته د نورو سره ډیر توپیر نه وو، خو دا لږ تفاوت دا و چې په دې کې په لندن کې د میشتو فرهنګیانو کلیپالو کو شاعرانو او د داستاني ژانر مینوالو د دوی برخه لږه زیاته وه. بل د ښځو حضور په کې ډیر محسوس و. بل په دې کتاب باندې په پښتو ژبې برسیره په دري ژبو لیکوالو هم په دري خبرې وکړې او په دې کتاب یې خپلې تاثیرې واورولې.
سلیمان صاحب، عادتاً چې په یو کتاب باندې خلک خبرې کوي نو طبیعي خبره ده چې مثبت اړخ هم راخلي او د دوی په نظر منفي اړخ هم راخلي. تاسو یو له هغو لیکوالو څخه یاستئ چې ستاسو په کتابونو باندې ډېرې مخکتنې شوې دي. له دغو مخکتنو داسې څه تاسو ترلاسه کړي دي له نقدي پلوه چې هغه مو بیا په نویو کیسو کې تطبیق کړي؟
د دې کې شک نشته. اگر که ایمان ته په اخر کې دا خبره وکړه چې په دې کتاب کې څومره کیسه لیکوالو یا د کیسې په کیسه پوهېدونکو خپلې خبرې وکړي، خو په کیسه باندې داسې کسان هم خبرې وکړي چې د کیسې سره هغه چې آشنا مسلکي آشنایي نه لرله، ځینې کسانو لږ عمومي خبرې وکړي. او بل دې کتاب د مخکتن نام هدف یوازې د کتاب داسې ناګه ادبي غونډه نه وه، دا یو فرصت و د دلته د میشتو فرهنګیانو د لیدلو لپاره. او په کیسه باندې ځینې نقدونه مو شو او تبن ماتنه ګټه واخیسته، او په دې باور یم چې نه یوازې په خپل لیکوال دغه چې نقدونو ګټه اخلي، نور هغه کسان چې کیسې پندري او د داستاني ژانر سره سروکاري هغوی ته هم مفید واقع کیږي.
سلیمان صاحب، ستاسو د کتاب د مخکتنې د غونډې ژغ ټیټ سب شوی دی، نو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د لیکوالو نظر له اوریدونکو سره نشو شریکولی، لیکن تاسو په خپلو خبرو کې د غونډې په پای کې همدې ته اشاره وکړه چې له عمومي غونډو څخه هم ستاسو هدف دا دی چې افغانان سره راغونډ شي او سره یوځای شي. په ورته وخت کې د کتاب د مخکتنو لپاره تاسو څه وړاندیز لرئ؟ که چیرته مشخص کیسه لیکوال په مشخصو کیسو لیکنی وکړي او دا بیا ټول سره یوځای کړي، نو په اسانۍ به د نقد یو اثر هم نوی ترلاسه شي؟
ډیره په ځای خبره، ډیره په ځای خبره ده. اصلي ستونزه دا ده چې د کیسه لیکوالو او یا په کیسه د پوهېدونکو د ناګه داسې یو ګروپ راټولېدل دلته یو ستونزه ده، او دې لپاره مختلف عوامل دي. خو زه له تاسو سره موافق یم که دغسې غونډې وشي، دا یو نه یوازې دغه ورځې دپاره هغه کسان چې په هغه غونډه کې حضور لري د هغوی لپاره مفید دی، بلکې د هغه د نورو نظریات کیدای شي لکه تاسو چې وویل چې په کتابي بڼه شي او نورو ته هم ورسیږي، او د یو میراث پای ادبي میراث پای سم پاتې شي. دا خو طبعاً ښه خبره ده، خو ما درته وویل چې ستونزه د دغسې ناګه کره کتونکو او کیسه پیژندونکو راټولول دلته په اروپا کې لږ څه ستونزمن دی.
له کیسه لیکوال سلیمان څخه مننه. د ازادي دې راډیوي مجلې په دې وروستیو څو دقیقو کې به له ساینس سره غوټه شوي شعر ته تم شو. په پام کې ده چې د مشتری بي سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضايي بيړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعري ادا ليمون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وه، او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یو غونډه کې واورول شو. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
کله چې له امریکایي شاعرې ادا ليمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضايي بيړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډېر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو. خو وایي په عین حال کې حیرانه و چې دومره لوی مسولیت به څنګه سرته رسوي. وڅلوخت کلنه لیمون چې د دوهمې دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعر په توګه پیژندل شوی وای. کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې لاره د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر بل کوم ځای پیلوي. لدې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانې ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شعر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده، د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی یې وشو. مشتری ته د تلونکې فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې یوویشت مصرې ولیکل شي. دا هم د دې شعر څو مصرې: ای دو همې سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو، له کوچنیو نامري جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د را روان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.6 میلیارد کیلومتر واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سنباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلې پوستکي لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خدا بیړی به برعکس د اروپا د کنګل وهلي سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بلې خبرونې زحمت شبر، له تاسو اجازه اخلم. شدیوي